سلام ستړي مشه وخت ما زیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم روختیا وزارت د کورونا په اړه څه وایي؟
روختیا وزارت د اټکل په اساس باندې کېدای شي څو ورځې نورې هم موږ د مثبت پېښو کې زیاتوالی موجود وي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې خلک څنګه ژوند کوي؟ بېلابېل نظرونه لرو.
ار صاحب په جنګ په وژنې سره هنیسي دې تر منطقه لاندې ژوند سخت دی.
افغانستان له وچکالۍ سره مخ دی.
تېر کال وړاندوینه شوې وه چې سږ کال به د وچکالۍ کال.
پاکستان کې افغان کډوال شکایت کوي چې د سمارټ کارتونو د ویش پروسه ډېره ورو ده. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
پایل کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغان جمهور رئیس لومړی مرستیال وایي د افغانستان د هوایي ځواک الوتکو ته د ملکي او غیر ضروري کسانو لاسرسی محدود شوی. افغان حکومت وایي د هیواد په 25 ولایتونو کې وچکالۍ ته اندېښمن دي او د سوریې په ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو راکټي بریدونه شوي. بشپړ خبرونه واوري. د افغان جمهور رئیس لومړی مرستیال وایي د افغانستان د هوایي ځواک الوتکو ته د ملکي او غیر ضروري کسانو لاسرسی محدود شوی. امرالله صالح پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی چې د طالبانو د ماتولو او د دې لپاره چې افغان هوایي ځواک سل په سلو کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په خدمت کې وي، د هوایي ځواک الوتکو د ملکیانو او غیر ضروري کسانو د لیږد رالیږد چاره محدوده شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغان هوایي ځواک الوتکې تر دې مخکې وخت نا وخت یو شمیر حکومتي چارواکو او سیاستوالو د سفرونو لپاره کارول شوي دي. خغلی صالح همدارنګ ویلي چې طالبان له موټر سایکلونو څخه پر دولتي کسانو بریدونو کې استفاده کوي او د دې ګواښ ته مهارول لپاره له هغو رستورانتونو پرته چې خواړه رسوي او هغوی ته به هم ځانګړي کارتونه ورکول کیږي له موټر سایکلونو ګټه اخیستل منع شوي دي. خغلی صالح پر موټر سایکلونو د بندیز خبره داسې مهال کړې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې لا د مخه د موټر سایکلونو پر ګرځولو بندیز لګېدلی دی. افغان حکومت وایي د هیواد په 25 ولایتونو کې وچکالۍ ته اندېښمن دي. د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح په کور دننه د نږدې 5 میلیونو افغانانو د بې ځایه کېدو خبره کړې ده چې د طالبانو لخوا د جګړې له دوام سربېره یې بل لامل وچکالۍ ګڼل شوې. د ښاغلي صالح دفتر په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي علمي او عیني څېړنې ښیي چې د افغانستان 25 ولایتونه له ډېرې سختې او ځینې یې له متوسطې وچکالۍ سره مخ دي. د رسمي شمیرو له مخې د وچکالۍ له امله به سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 2.5 میلیونه ټونه کموالی راشي او تر خوا به یې نږدې 3 میلیونه حیواناتو ژوند له ګواښ سره مخ وي. خو افغان حکومتي چارواکي ټینګار کوي چې هڅې یې پیل کړي څو په کور دننه د بې ځایه کېدو، قحطۍ او لوږې د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات وکړي. دوی وایي اوسمهال د مالیې وزارت ته دنده سپارل شوې چې له اړوند ادارو سره یو ځای په دې برخه کې اړتیاوې معلومه کړي. د افغانستان کلیوالي سیمې چې د جګړې له شدت سره مخ دي د خلکو ژوند تر ډېره په کرکیله تکې دی. هغه څه چې وچکالۍ ورته مستقیم ګواښ ګڼل کیږي. افغانستان، یمن، سومالیا، سوریه او کانګو جمهوریت هغه هیوادونه بلل شوي چې پکې تر نورو هیوادونو زیات له ماشومانو سره تاوتریخوالی شوی. دا خبره د ملګرو ملتونو د سرمنشي په یو ریپورټ کې یاده شوې چې پرون پرې د امنیت شورا غړو بحث وکړ. د ماشومانو جنسي ځورونه، تیری وهل، وژل، ربړول، د بدن د غړو غوڅول، یرغمل او تختونه او په ښوونځیو بریدونه د تاوتریخوالي هغه شدید ډولونه یاد شوي چې د ملګرو ملتونو په پرونیو بحثونو کې یاد شول. د ملګرو ملتونو سرمنشي له امنیت شورا او ټولو غړو هیوادونو وغوښتل چې د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د سوریې په ختیځ کې په امریکایي ځواکونو راکټي بریدونه شوي. تر اوسه پورې د دې پیښې د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه رپورټ نه دی ورکړل شوی. تر دې ورځ مخکې پنټاګون ویلي و چې امریکایي ځواکونو د عراق او سوریې پر پوله پر هغو ملیشو هوایي بریدونه کړي چې ایران یې ملاتړ کوي. د عراق حکومت دا هوایي بریدونه د دې هیواد له ملي حاکمیت څخه سرغړاوی بللی و. سوریې هم دا هوایي بریدونه د عراق او سوریې له ملي حاکمیت څرګند سرغړاوی یاد کړی و. په عراق کې د ایران ملاتړ لرونکو شیعه ملیشو تایید کړی و چې د امریکا په هوایي بریدونو کې د کتایب سید الشهدا 4 غړي وژل شوي او د انتقام اخیستو ټټر وهلی و. دا ملیشیا ډلې وایي چې دوی د داعش د وسلوالې ډلې د مخنیوي لپاره د سوریې او عراق پر پولو کې ځای پر ځای دي. خو امریکایي او اسرایلي چارواکو ویلي دي چې د ایران ملاتړ لرونکي دا ملیشي سوریې او له هغه ځایه لبنان ته د وسلو او اکمالاتو په لید کې مرسته کوي. لازادی رادیونا خبرونه اوري. ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشیح کړ چې تطبیق کې په روسیه کې د وسلو پر لرلو کنټرول زیاتوي. د روسیې پارلمان په یو ښوونځي کې د ډزو له پروسګنې خونړۍ پیښې وروسته دا لایحه تصویب کړه. د وسلو د نوي قانون له مخې د وسلو د لرلو لپاره قانوني عمر له 13 کلونو څخه 21 کلونو ته لوړ شوی او همداراز د وسلو د لرلو لپاره یو لړ نور محدودیتونه هم وضع کړي دي. له دې مخکې یوازې د جدي جرمونو عاملانو ته د وسلې لرلو اجازه نه ورکول کېده، خو اوس هغه کسان هم په ډېر ډله کې ورزیات شوي چې د مخدره موادو د کارولو په تور تر تحقیق لاندې دي یا محکوم شوي وي. تیر کال د روسیې د کازان سیمې په یو ښوونځي کې 19 کلن هلک پر زده کوونکو ډزې وکړې، ماشومان او 2 ښوونکي ووژل. پر وسلو د نوو محدودیتونو طرحه د روسیې د ګارډ مشر ویکتور زولو په می میاشت کې وړاندې کړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیلو ته ډاډ ورکړی چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلو جوړولو ته پرې نږدي. ښاغلي بایدن دا ژمنه پرون د جون 4 د اسرائیل له ولسمشر سره چې د کار دوره یې په ختمېدو ده په سپینه ماڼۍ کې د کتنوي پر مهال وکړه. په اسرائیل کې جمهوري ریاست تر ډېره تشریفاتي مقام دی. بایدن هیله څرګنده کړه چې د اسرائیل له نوي صدر اعظم سره به ډېر ژر سپینه ماڼۍ کې وګوري.
خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس به مرشد پروګرام لومړی مطلب ته غام د کووید 19 ناروغي پاړه د افغانستان د عام روغتیا وزارت وی په دې هیواد کې د کرونا ضد واکسین لړۍ روانه ده او د امریکا هیواد له لوري ژمنه شوې 3 میلیونه ډوز واکسین به هم راتلونکي میاشت افغانستان ته ورکړل شي. خو له دې ټولو سربېره د افغانستان د عام روغتیا وزارت اندېښنه ښیي چې څو ورځې نور به هم د کرونا په مثبتو پیښو کې همداسې ډېرې شمېرې یا مثبتې پیښې زیاتې وي. عام روغتیا وزارت بیا وایي تر دې دمه په ټول هیواد کې 3,00,000 ډېر کسانو ته واکسین تطبیق شوی او څومره چې د واکسینونو د تطبیق شمېره لوړیږي ورسره د کرونا د مثبتو پیښو او همدارنګه د دې پیښې د زیانونو په اړه باندې شمېرې په راټیټېږي. دمګړې په افغانستان کې له نږدې 15,000 کسان د کرونا له لاسه مړه شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې د کورونا وایرس دریمه څپله هم په تیزۍ د خپرېدو په حال کې دا او لامل یې هر ورځ لسګونه کسان مړه کیږي. که څه هم د تېرې اونۍ په پرتله د کورونا په مثبتو پیښو کې 3% کموالی راغلی، خو عامې روغتیا وزارت وایي د دوی د اټکل پر بنسټ ښایي 3 یا 4 اونۍ نورې هم سختې وي او وروسته کرار کرار د مثبتو پیښو په شمېر کې کموالی راشي. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی ازادي رادیو ته ویل
اوس هم د کرونا د مثبت پیښو زیاتوالې د نکېږي. د امریکا وزارت د اټکل په اساس باندې کېدی شي څو ورځې نورې هم موږ د مثبت پیښو کې زیاتوالی موجود وي او هغې څخه وروسته 2 نه تر 3 یا الا 4 هفتې وخت ونیسي چې پیښې ورو راښکته شي. نو د صرف د تېرې اونۍ په پرتله باندې په پیښو کې 3% کموالی راغلی.
د خلکو غوښتنه کوي چې د یاد وایرس په وړاندې عادي چلند ونه کړي او باید ټولې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 9 کسان د کرونا وایرس له امله مړه شوي دي. دا شان په همدې موده کې 1500 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. د شمیرو له مخې په دې سره په دې هیواد کې د کرونا وایرس له امله د مړو شمیر 4,001 د ټولو وخته شویو کسانو شمیر 1,18,459 ته ورسید. له همدې سره په دې هیواد کې د کرونا ضد واکسینو د تطبیق چاره هم روانه ده. د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه له 8,000 ډیرو کسانو ته واکسین تطبیق شوی. د دې وزارت د مرستیال ویان میرویس علیزی په خبره په دې کسانو کې په کابل او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بندیان هم شامل دي. که څه هم ښاغلی علیزی د هغه بندیانو چې واکسین ورته تطبیق شوي د شمیر په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان د زندانونو د تنظیم اداره وایي د افغانستان په ټولو زندانونو کې د کرونا ضد واکسین لومړۍ مرحله پای ته رسیدلې چې په ترڅ کې 1,000 زیات کسان واکسین شوي دي. د دې ادارې ویان سپی الله جلالزی ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال د 22 ولایتونو په زندانونو کې د کرونا ضد واکسین دوهم پړاو روان دی.
دوز اول واکسین کرونا
د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو په محبسونو کې د کرونا د واکسین اول دوز تطبیق شوی دی. شاوخوا 1000 محبوسین او پرسونال مستفید شوي او دویم دوز هم په 2 ولایتونو کې په شاوخوا 2000 محبوسینو او د زندان په پرسونال باندې تطبیق شوی دی.
از دې برنامه مستفید شوه.
نوموړی وایي چې له دې وړاندې هم په زندانونو کې د کرونا وایرس په وړاندې احتیاطي تدابیر په پام کې نیول شوي او ټولو بندیانو او دغه شان د زندانونو په پرسونل ماسکونه او نور مواد ویشل شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په راتلونکي میلادي میاشت کې به د امریکا مرسته شوي 3 میلیونه ډوزه واکسین هم افغانستان ته انتقال شي. دا وزارت پلان لري چې په روان 2021 او راتلونکي 2022 میلادي کلونو کې د افغانستان 85% کې وګړي واکسین کړي. د دې لپاره دا وزارت نږدې 8.5 میلیونه ډوزه واکسین ته اړتیا لري.
زړګی می غواړي غې ګورانه لات بل ډول دي راغاړې نوسې جانانه لات بل ډول دي وراغاړې وا نوسې جانانه لات بل ډول دي ډولو سنگار د جن کو مخ بندونو وړې ډولو سنگار د جن کو مخ بندونو وړې چتا خف نشی پیزوانا لات بل ډول دی راغاړې نوځې جانانا لات بل ډول دی وراغاړې وا نوځې جانانا لات بل ډول دی ګران هیوادوالو په کور پاتشي څنګ ته د مور پاتشي کورونا دا شان مات.
ازادي رادیو ته غوږ از د کرونا په ارتباط مو راپور واورید. اوس به د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې مفصل راپور درته خپور کو. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د خلکو د ژوند بیلابیلې کیسې دي. د دغې ډلې تر واک لاندې سیمو کې یو شمېر خلک طالبان له خلکو سره په ناسم چلند تورنوي او وایي چې سخت بندیزونه یې پر خلکو لګولي دي، خو ځینې نور بیا وایي د دې ډلې تر واک لاندې سیمو کې خوښ دي او دا طالبان د ولسي خلکو په ژوند کار نه لري او تر ډېره له حکومتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. په دې اړه پام وکړئ دغه مفصل راپور ته.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ژوند ځینې ښه خو یو شمېر یې له ستونزو ډک بولي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له اعلان سره سم د طالبانو له لوري جګړه تیزه او یو شمېر ولسوالۍ د دغه ډلې لاس ته ورغلې. که څه هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه یې تکتیکي شاتګ بولي، خو پوښتنه دا ده چې په هغه ولسوالیو کې چې د طالبانو لاس ته ورغلي د ولسي وګړو ژوند څنګه دی. د دغه ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې طالبانو پر خلکو داسې بندیزونه لګولي لکه 40 کاله وړاندې د دغه ډلې د حاکمیت پر مهال. دوی د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي او ژوند دي تریخ شوی دی. د وروزګان د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکو کریم الله وایي په سیمه کې طالبان واکمن دي او په خلکو یې سخت قوانین وضع کړي.
موږ خو د طالبانو تر ولکې لاندې ژوند کوو په الحال، او اوس خو چې کوم څه لیدل کېږي هغه د جګړې د لارې څخه دي. ولې هېڅ د سولې کومه خبره دوی پر مخ نه ده وړې. دوی هره ساحه په جنګ په وژنې سره نیسي. دوی تر هغه منطقه لاندې ژوند سخت دی، ډېر ګران دي. ښځه مثال د کور څخه به د باندې نه راوځي، تعلیم به نه کوي، درس به نه وایي. د دې خو د ښځو سره دغه دي که دغه د ښځو حقوق یې هغه رقم خو دوی نه دي کوي.
دی وایي طالبانو دغه شان د بیلابیلو کلیو پر اوسیدونکو 3 وخته ډوډۍ حواله کړي او ورته ویلي که دا کار نشي کولی باید لګښتې ورکړي. خو د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي احمد الله بیا وایي لا وختي دی چې په خپله سیمه کې د طالبانو پر کړنو قضاوت وکړي. دی وایي د طالبانو کړه وړه له تیر سره توپیر لري او چا سره کار نشته.
څوک حجاب کوي، څوک چادرې په سروي، او ښځو تم کار نه لري، په هیڅ چا کار نه لري.
دی وایي په ډېری کلیو کې د موسیقۍ د اورېدو او له کورونو د مېرمنو د وتلو په برخه کې خلکو خپل ځانونه سانسور کړي او فکر کوي چې په دې کار ښایي د طالبانو له سخت غبرګون سره مخ شي. د بلخ ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې د طالبانو تر واک لاندې ځانونه خوندي نه بولي او له دې امله سخت اندېښمن دي. د دې ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې طالبان د خلکو له کورونو د پټنځای په توګه کار اخلي.
هغه وای که څوم طالبان له خلکو سره کار نه لري خو خلک په ویره کې دي او مرمنې له کورونو د باندې نشي راوتلی.
مردم پریشان ای وضعیت هست که چگونه
خلک اندیښمن دي چې حالات به څنګه سي او مرمنې له اوسني حالت ویریدلی دي او د تیر په څیر پرته له چادرې او محرم له کوره نه وځي. طالبان سره له دې چې ملکي خلکو سره ډیر کار نه لري خو په کوڅو کې تګ راتګ ډیر لري.
طالبان کار ندارن.
د نوموړي په خبره د بلخ ولسوالۍ ډیرو اوسیدونکو له اوسنیو حالاتو نه د ویرې په خاطر خپلې لورګانې مزار شریف ښار ته استولي، خو وسلوالو طالبانو له سیمه ییزو خلکو سره د ناسم چلند او د بندیزونو لګولو خبرې د دوی د بدنامۍ دسیسه بللې. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال جګړیز حالت دی او د دوی د کسانو لخوا هیڅ ډول بندیزونه نه دي لګول شوي.
اوس حالات جګړیز دي او هر څه به په خپل حال پاتې وي. کله چې قوانین جوړ شو بیا به خلک د قانون سره سم چلند کوي، هغه به یو نورمال او مناسب وخت کې.
لدی ورخوا طالبان د یو شمیر خلکو او حکومتي مسؤلینو لخوا د عامه ځایونو، پلونو او پلچکونو او لوی لارو په ویجاړولو هم تورن دي. دوه اونۍ وړاندې د طالبانو لخوا د فراه ولایت د نردری ولسوالۍ تر نیول کېدو وروسته د یادې ولسوالۍ د ودانۍ د لوزولو ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوه. حکومت او یو شمیر خلکو ویلي چې دغه کار د طالبانو لخوا ترسره شوی، خو طالبانو هغه مهال په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه و ورکړی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی تر خپل واک لاندې سیمو کې هر ډول بشري مرستو رسوونکو ته اجازه ورکړي او تر خوا یې هیڅ ډول اقتصادي بنسټونو ته زیان نه دی رسولی. د هغه ولسوالۍ اوسیدونکي چې تازه د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي تور پورې کوي چې طالب جنګیالي عامه ځایونو ته زیان رسوي. په وروستۍ پیښه کې چې د اورلګیدنې په پایله کې رامنځته شوه، د اندخوی بازار د ځینو برخو سوځېدلو په دې ډلې پورې وتړل شول او له سختو غبرګونونو سره مخ شول. په افغانستان کې د امریکا د سفارت سرپرست او شزدفیر راس ویلسن د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې دغه کار د اساساتو لمنځه وړل او د بشر حقونو ته سپکاوی وګاڼه. په همدې حال کې په افغانستان کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون له وسلوالو طالبانو غواړي چې تر خپل حاکمیت لاندې سیمو کې د بشر حقونو ته جدي پاملرنه وکړي. د دغه کمیسیون کمیشنر شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
په هغه سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي، زموږ غوښتنه دا ده چې طالبان دی باید د خلکو ځان، مال او عزت خوندي وساتي، عامه تاسیساتو ته د توجه وکوي او په کل کې دي د خلکو بشري حقوق او د بشرپاله نړیوال حقوقو ارزښتونو ته توجه وکړي.
وسلوالو طالبانو شل کاله وړاندې د خپل حکومت په څلور کلنه موده کې په ټولنیزو فعالیتونو ډیر بندیزونه لګولي وو. له محرم او چادرې پرته له کوره د مېرمنو وتل، د موسیقۍ پر اورېدلو او د ټلویزیون پر لیدلو بندیز، د ګیري په کلولو په دفترونو کې د مېرمنو په کار کولو سخت بندیز، له زده کړو د مېرمنو او نجونو محرومیت او د بیان او د رسنیو پر ازادیو بندیزونه هغه څه وو چې د طالبانو لخوا عملي کېدل او پر خلکو لګېدلي وو. د کارپوهانو په وینا د طالبانو همدغه افراطي چلند د دې لامل شو چې نړیواله ټولنه د دې ډلې مخالفت وکړي او د دوی نظام سقوط وکړي. خو د طالبانو یو شمیر چارواکو ویلي چې د دوی فکرونه بدل شوي او دا ځل به د تیر په څیر افراطي چلند ونه کړي. خو یو شمیر سیاسي شنونکي په دې باور دي چې په طالبانو کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی او د دې ویرشته چې واک ته د دې ډلې په رسیدو سره به یو وار بیا دغه ډله سخت ټولنیز بندیزونه ولګوي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول و د شری
په هنه
اوس مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته خوږیاست. اوس هم د وچکالیو په اړه راپور درته لرو. د افغانستان حکومت ویلي چې 25 ولایتونو کې د وچکالۍ ګواښونه شته او دوی ورته اندېښمن دي. د روسي د رسمي شمیرو له مخې د وچکالۍ له امله به سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 2.5 میلیون ټنه کموالی راشي او تر خوا یې د نږدې 3 میلیون څارویو ژوند له ګواښ سره مخ دی. افغان حکومت دې ستونزې ته د رسېدو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی او دندې ورسپارلې چې هر څه ژر اړتیاوې معلومې کړي. خو د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني ډاډ ورکړی چې د وچکالۍ په مهارولو کې به دولت توپیري چلند ونه کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
افغان حکومت وایي اقلیمي بدلون او په ځانګړي ډول وچکالۍ بې وزري ډېره کړې او د خلکو په ژوند یې بد اغېز کړی. د جمهوري ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح وایي په کور دننه نږدې 15 میلیون افغانان بې ځایه شوي چې د طالبانو لخوا د جګړې له دوام سربېره یې بل عمل وچکالی ده. خاغری صالح دفتر په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، علمي او عیني څېړنې ښایي چې د افغانستان 25 ولایتونه له ډېرې سختې او متوسطې وچکالۍ سره مخ دي. د رسمي شمیرو له مخې د وچکالۍ له امله به سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 2.5 میلیون ټنه کموالی راشي او تر خوا یې د نږدې 3 میلیون حیواناتو ژوند له ګواښ سره مخ دی. خو حکومت ډاډ ورکوي چې هڅه کوي څو د وچکالۍ د بدو پایلو لکه په کور دننه د بې ځایه شویو ولږې قحطۍ او نورو مخه ونیسي. اوس د مالیې وزارت ته دنده سپارل شوې څو له نورو اړوندو ادارو سره یوځای اړتیاوې معلومې کړې. په ورته وخت کې جمهور رئیس غنی وایي افغانستان اوس مهال له جګړې او کورونا وبا سربیره د وچکالۍ له ګواښ سره هم مخ دی. د جمهور رئیس غنی له قوله دا مهال د افغانستان 1.5% سیمې له شدیدې وچکالۍ، 50% له جدي وچکالۍ او پاتې نورې سیمې معتدله وچکالۍ تجربه کوي. ښاغلی غنی پر طالبانو همغږ کوي چې له جګړې لاس واخلي او پرېږدي چې خلکو ته مرستې ورسیږي.
هغه سیمو ته چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي رسیدګي وشي. زه دلته یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوم چې بې معنا تاوتریخوالی بس کړي، د هېواد د اقتصاد تخریب بند کړي او راشي د وچکالۍ د خطرونو په کمولو کې همکاري وکړي. دا مهال طالبان هره ورځ ولس او اقتصادي بنسټونه په نښه کوي او هره ورځ د خلکو درد او رنز زیاتوي.
خو طالبان بیا د حکومت دا خبره نه مني. طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی تر خپل واک لاندې سیمو کې هر ډول بشري مرستو رسوونکو ته اجازه ورکړي او تر خوا یې هیڅ ډول اقتصادي بنسټونو ته زیان نه دی رسولی. هاخوا بیا افغان حکومت دا ډاډ هم ورکوي چې د وچکالۍ ځپلو سره د مرستو او تر خوا به د وچکالۍ پر مهارولو کې دولت توپیري چلند ونه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې وروستیو کې د وچکالۍ او جګړو له امله د بې ځایه کېدونکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او وایي دوی هر څه ژر بیړنیو او لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ راپورونه ښیي چې نږدې 4.5 میلیون افغانان په کور دننه بې ځایه شوي او ټول بشري مرستو ته اړتیا لري. خو سره له دې چې افغان چارواکي مني چې وضعیت کړکېچن دی، خو ډاډ ورکوي چې دوی له همکار مؤسسو سره یو ځای د ژغورنې پلانونه لري. طبیعي پېښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي یو پلان یې چمتو کړی چې د جمهوري ریاست لخوا تر منل کېدو وروسته به وچکالۍ ځپلو سره د مرستو بهیر پیل شي. د دې وزارت د ویان مرستیال عبدالسمیع زربي:
ملي او نړیوال بنسټونه او هغه هیوادونه چې موږ سره یې تل بشري برخه کې همکاري کړې ترې مرسته غوښتل کېږي. مالی وزارت ته هم لارښوونه سوي چې د شمیرو او اړتیاوو له شریکولو وروسته د مرستو د جلبولو په برخه کې باید همکاري وکړي.
دا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په خپل کلني راپور کې ویلي د افغانستان نږدې نیمایي نفوس د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او اړتیا ده چې بشري مرستې ور ورسیږي. دې راپور کې دا یادونه هم شوي چې 2021 کال کې به د هغو افغانانو شمیر زیات شي چې خوراکي توکو او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې افغانستان د نړۍ په کچه دویم هیواد ښودل شوی چې ډېر وګړي د خوړو نه خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غواګاسته د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یا یو این ایچ سی آر په پاکستان کې میشته غار ثبت شوي کډوال چې پی او آر یا سمارټ کارتونه لري ته د روان 2023 کال د اپریل څخه نوي سمارټ کارتونه ورکوي. خو کډوالو ویلي د کارتونو د ورکولو دغه پروسه ډیره ورو روانه ده او زیات بیروبار له وجې سمارټ کارتونو ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي اروپا د رادیو د مشال څنګه د خبريال احمد الله ریپورت ده.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د پاکستان حکومت په مرسته په دغه هیواد کې میشت رجسټرډ افغان کډوالو ته د پروف اف رجسټریشن یا پی او آر کارډونو پر ځای سمارټ کارډونه ورکوي. خو یو شمیر کډوال بیا د نوم لیکنې دغه پروسه ستونزمنه یادوي. په اسلام آباد کې میشت یو کډوال محمد واحد وایي یو این ایچ سی آر د نوم لیکنې لپاره په اسلام آباد کې یو سینټر جوړ کړی او د زیات رش له وجې تر اوسه یې سمارټ کارډ ترلاسه نه کړو. نوموړی وایي د کله نه چې د نوي کارډونو ورکولو پروسه شروع شوي له هغې راهیسې یې مشکلات هم زیات شوي. کار ته تللو پر وخت پولیس ته د نوي کارډ غوښتنه کوي چې زوړ کارډ ورته وښایي، نو هغه نه مني او ځوروي یې.
یو
رش ډیر زیات دی. زه دوه درې ځله خپله ورغلم او دومره رش چې مازیګر پورې ورته ولاړ یو په لارې. په دې واژه باندې کارونو لا پاتې دي زموږ نه. او بل دا چې زموږ خو کارونو خبره شوې ده چې زه خپله سبزي منډۍ لازم کار دپاره لاره کې پولیس کله کله موږ ونیسي نو اول دا وایي چې تاسو کارونه ولې دي اغوستي. او موږ ورته ښه وویل چې لږ تاسو خفه درش کارونه تقسیمات لا روان دي. نو دا خبره نه مني بس ګاډۍ کې کینې وي چې تاړې لزو پیسې مې څه چرته ورکو ختم کړي کنه بس تاړې ته بمبوز جلته بیا سره ناست یو بلارې.
مشال ویډیو د اسلام آباد د سبزی منډۍ تانی د پولیسو مشر محمد اشرف سره د کډوالو د شکایتو په اړه د تماس نیولو هڅه وکړه خو خبرو کې ورسره کامیاب نه شو. خو د تانی یو بل اهلکار د نوم نه خبرولو په شرط وویل هغه کډوال چې قانوني اسناد نه لري صرف هغوی نسی. چا سره چې پی یو آر کارډونه وي هغوی ته هیڅ نه وایي. د اسلام آباد د آی 12 کیمپ یو مشر ملک حمید خان د جون په 28مه مشال ویډیو ته وویل د نوي کارډونو ورکولو پروسه 13 په قلاره روانه ده. یو ان ایچ سی آر لپاره دي چې زر تر زره د خلکو ته کارډونه ورکړي.
مشکلات به خېر دی. اول په خپل ځایم زه خو یو ملک يم چې د ملک یې نو هغه به د عوام اواز څنګه واوري دي. شي ټلیفون می درې وري ما په خپل ورته کړی دی. هغه بیا ما ته وخت راکړي. هغه په هغه وخت سره بیا موبایل هم نه چیږي. راشم زیات دی. ډېر خلکو ډېر زیات مشکلات دی. ان ایچ سی آر هم دا وایي چې دا خشی او نخه کیږي. دلا تر اوسه پر د درو میشته کې خنه سو دي پاستم زړم ته منو مشل چې دا خبره به تر حال سي او دا مشکلاتو نه لري سي. خلک ډېر آزاد دي د خبرونو.
د یو ان ایچ سی آر تر مخه دا محل نږدې 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې په خیبر پښتونخوا کې له 8 لکو زیات، په بلوچستان کې له 3 لکو زیات، په پنجاب کې 1.5 لکو نه زیات، په سند کې 15 زره پورې او پاتې په اسلام آباد او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې اوسېږي. د کډوالو شکایتو په اړه په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی وایي په پاکستان کې د نوم لیکنې او کارت ترلاسه کولو 40 مرکزونه پرانیستل شوي، خو د زیات رش او کرونا وایرس له وجې په هغه شمیر کې خلکو ته کارډونه ور نه کړی شول د کمی چې دوی تمه لرله. نوموړي د جون په 28مه مشال ویډیو ته وویل د روان 2021 زیږیز کال له اپریل څخه پیل شوې دا پروسه چې شپږ میاشتې به دوام وکړي ټول رجسټرډ کډوالو ته به نوي کارډونه ورکوي.
دا د دې شروعات دی. دا پیل دوه میاشتې چې کوم دي د کې لکه د خلکو ډېر زیات اپوینټمنټس ورکړي ولا او په هغه باندې هم پرېشر دی. دویمه خبره ده چې د کورونا د وجې د حکومت چې کوم انسټرکشن نو د هغې د وجې په دې سنټرونو کې نیم حاضري وه. دې د وجې هم لږ چیلنجز وو خو ورسره چې د کورونا کوم په خپله
پاکستان کې شاوخوا 14 لکه افغان کډوال میشت دي چې پکې 9 لکه په 2019 او 2018 لسم کې د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو قامی ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسټرډ کړل. د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وای تر 15 لکه پورې نا رجسټرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي.
سلامونه خوستند فوټبال مینوالو ته. د اروپا د کپ لوبې روانې دي. البته د اروپا په بیلابیلو ښارونو کې دا لوبې له څه وخت راهیسې پیل شوې دي. اوس د پری کوارټر فاینل پړاو دی چې نن شپه یې وروستۍ لوبه ده. دا چې تر دې دمه پورې څه مهمې لوبې شوې دي او خوستند تېرې شپې مهمې لوبې څه وې، زموږ همکار میر احمد صافی دغه لوبې کتلې دي او اوس را سره په سټوډیو کې جزئیات شریکوي. مهرباني.
بله، سلام علیکم صفی الله سنگزی صاحب، زما سلامونه مومنه. پرون شپه څلور ټیمونه خپل منځ کې لوبې لرلې. اوله لوبه د کرواسیا او د سپین په منځ کې وه چې اسپانیا وتوانېده کرواسیا ته په 15-3 کې ماتې ورکړي. البته اوله په 90 دقیقو کې 3-3 کې دواړه ټیمونه مساوي شو په اضافي وخت کې چې 10 دقیقې وخت لري. پاره کې اسپانیا وتوانېده چې 2 ګولونه وای 15-3 په مقابل کې کرواسیا ته ماتې ورکړي. دا ګولونه اکثره د اسپانیا لپاره یو ګول فران توریس چې په مانچستر سیټي کې لوبه کوي هغه ووهه، یو ګول ورته الوار موراتا چې په یوونتوس کې لوبېږي هغه ووهه، یو ګول ورته پابلو سرابیا چې په پاریس سن جرمن کې لوبه کوي هغه ووهه، یو هم اورایزابل چې په ریال سوسیداد کې دی اکثره د اسپانیا او د پاریس سن جرمن او په یوونتوس.
یعنې د ګولونو باران یې جوړ کړ. کرواسیا هم ګولونه وهلي او درې ګولی وهلي.
کرواسیا خلوبه وکړه. متاسفانه په اضافي وخت کې اسپانیا ور باندې زوروره شو چې د نور ګولونه ور باندې ووهل. دویمه لوبه د سویټزرلند او د فرانسې په منځ کې د دواړو په مقابل کې و چې ډېره قوي لوبه وه. او سویټزرلند پاس له وش پیتو کلون نه وتوانید چې کوارټر فائنل ته لاره پیدا کی او قوي ټیم چې جام جهانی می غټل ده فرانسې ته ماتې ورکی دا لوبه درې په درې کې مساوي شو چې پنالټی ته وته پنالټی کې متاسفانه فرانسې ونه توانید چې د ټیم ته شکست ورکړي
د فرانسې طرفدار یاست که څنګه
فرانسې موږ د دې نه ډېر توقع درلود ځکه په دې کې قوي ستوري دی کیلین امباپې چې یو همدا اوس پور خریدترین لوبغاړی دی چې اکثر ټیمونه غواړي چې دی واخلي خو دی هغه
یعنی سٹار لوبغاړی دی دی
خو سویټزرلند ته باخړه
دی کوارټر فائنل پاره لاند راته وغوې چې کوم ټیمونه پکې دی او څومره چانس دی دغه لپاره
په کوارټر فائنل کې نیدرلند چیک سلواکیا سره لوب وکړه چې هغه ته باخړه چیک جمهوریت نه وته تروسا سویټزرلند او اسپانیا به لوبېږي سره په کوارټر فائنل کې ایټالیا او بلجیم به سره لوبه کوي دنمارک او چک جمهوریت به سره لوبه کوي نن شپې ته چې جرمني او انګلند دوه قوي ټیمونه دي چې دواړه نه هر یو به تاغې به نوځي او سویډن او اوکراین به سره لوبه کوي د دې دواړو نه هر یو به دوی به کوارټر فائنل ته نوځي
ډېره مننه کوم میر احمد صافی چې جزئیات مو راکړل اوریدونکو د فوټبال په اړه مو اوریدل دا چې نن دوش لوبي کیږي انګلند او جرمني سره مخ دي سویډن او اوکراین له دوبه غټونکو ټیمونه د کوارټر فائنل ورسته ټیم وي اوس هم لاند خبرونه ل اجملنده ورو
د افغان جمهور رئیس لمړی مرستیال وای د افغانستان د هوایي ځواک الوتکو ته د ملکي او غیر ضروري کسانو لاسرسي محدود شوه امر الله صالح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د طالبانو د ماتول او د دې لپاره چې افغان هوایي ځواک سل په سلو کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په خدمت کې وي د هوایي ځواک الوتکو د ملکیانو او غیر ضروري کسانو د لیک درالیک چاره محدوده شوه ده افغان حکومت وایي د هیواد په 15 ولایتونو کې وچکالۍ ته اندېښمن دي د جمهور ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح په کور دننه د نږدې 15 میلیونو افغانانو د بیځایه کېدو خبره کړې ده چې د طالبانو لخوا د جګړې له دوام سربېره بل لامل وچکالۍ ګڼل شوی افغانستان یمن سومالیا سوریه او کانګو جمهوریت هغه هیوادونه بلل شوی چې پکې تر نورو هیوادونو زیات له ماشومان سره تاوتریخوالی شوی دا خبره د ملګرو ملتونو د سرمنشي په یو ریپورت کې یاد شوې چې پرون پرې د امنیت شورا غړو بحث وکړ د سوری په ختیس کې په امریکایي ځواکونو راکټي بریدونه شوي تر اوسه پورې د دې پیښې د احتمالي مرګ شوب لپاره ریپورت نه دی ورکړل شوی تر دې ورځ مخکې پنټاګون ویلي و چې امریکایي ځواکونو د عراق او سوریې پر پوله پر هغو ملیشو هوایي بریدونه کړي چې ایران یې ملاتړ کوي ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشیح کړ چې تطبیق یې په روسیه کې د وسلو پر لرلو کنټرول زیاتوي د روسیې پارلمان په یو ښوونځي کې د ډزو له پروسګنې خونړۍ پیښې وروسته دا لایحه تصویب کړه د امریکا ولسمشر جو بایډن اسرائیلو ته ډاډ ورکړی چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلو جوړولو ته پرې نه ږدي ښاغلي بایډن دا ژمنه پرون د جون پاته ویشتمه د اسرائیل له ولسمشر سره چې د کار دورې په ختمېدو ده په سپینه ماڼۍ کې د کتنې پر مهال وکړه
لاند خبرونه مو واوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ د سپورت نړۍ خبرونه واوریدل تر هغه وروسته دوه اونیس پروګرامونه لرو نیمه نړۍ او ژوند په شیبو کې